سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ساري رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی. تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نورې ژوبل کړل. د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه. یکشنبه د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو وروسته پرېکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنی نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدک لار پرانستل کېږي. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال سره کتلې دي. د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه په 22 کلن وسلوال یوه 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. په سیمه کې د پولیسو مشر آدرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي. پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریج بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه روانه ده. راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ورمورس د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دول شپږ نیوي اوري. د پکتیا د ډنډو پټان اړوان پر ډیورن کرښه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو دواړو خواوو ته مجروب له اړولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه.
ګډونوالو جونو د ښوونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو ویشتمه صدی ده او په دې کې ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوي. د خوست قلندر اوسیدونکي وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پاڼې پته ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوښتو مرژوبلو په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلي چې اووه تنه ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نښته کې تر اوسه د یوه پاکستانی عسکر د وژل کېدو او اووه نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خپور کړی، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د اووه تنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نښته کورمه کې د سرحدي ځمکې په سر له لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکي خلکو کورونه په نښه کړي. هغه دا چې طالبانو یې په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د 202 منصوري قل اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د نښتې په اړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر سیمه کې خلک وایي پاکستاني لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط وویل اوس هم یوه نیمه ډز اورېدل کېږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلې او شدیده جګړه نشته. په ډنډې پټان کې له دې وړاندې هم له دې عمله نښته شوې وه چې ویل کېدل پاکستاني پوځیانو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ، یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوختې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خدا تا 15 فایر وازه پروتو په کې بده چمن کې بار کې دا پروتو بس تیپ سي په خرڅ هم شو لستی دا اوس بس بورډر خوش اش مستی روپ.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبد شکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي، هغه هڅې چې لا یې پایله نه ده ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاوه چې پر ډیورن کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یوه ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې په پرونی لاریون کې ونډل درلوده د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم د ډونوالو جنو د ښوونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه چې کوم خلک ناشتي قابض دي په افغانستان کې چې دا د زر تر زره دا د پرانستل شي ماشومان ته دی دا زمينه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او یې سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند کی صحیح ژوند کی دانه چې هغه تیرو کې ژوند کی هغه رڼا تراشي.
د شوونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای له چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجمع شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناستی په افغانستان باندې قابض دي، دغه د ښځو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق، د هغې خلاف روان دي او هغې تیرو ته بوزي. او دا نن ډېر په یو ډېر فورمل طریقې سره او ډېر په زور باندې او ډېر په دې باندې زور ورکړل شو چې ګینې تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته په طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغې د ښځو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغې باندې د هغې د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف د بیا پی ټی ایم بیا په دې کې چې کوم خلک وو هغوی دا ډېره په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه، ماشومانو ته به تاسو زمینه برابروئ، د سکولونه د مکتبونه تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د ښځو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په وروستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راز په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکېچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس کم خلک ناستی نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیک خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کاله دا خلک دي. اوساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخی کیږي، په چمن باندې کمی پیخی کیږي، دا خو پری پلان ده. دا خو مخکې نه دی د افغانانو د لر بر خلکو ته ستونزې جوړوي، دا خو دی پلیننګ کړی، ځکه چې پاس هم کم خلک ناستی او دا لاندې یو خلک دی. نو دا پلیننګ سره کیږي، زه وایم چې دا سازش دی دا د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاس تی کا لاندې دي. دا خو تک را تک دا خو د زرګونو کالو تک را تک دی، کور یو طرف ته دی او جماعت بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات دي چې خلک پلار مړ دی لور جنازې ته نشتلی، زوی مړ دی مور یې نشتلی. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو تر منځه ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا ښه پلیننګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړوي، مشکلات جوړوي او خپل ځان ته کښېنوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري په پاریس کې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له ښاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا آزادي راډیو واورېده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دې په لنډه یا لنډمهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دې ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیاره د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګریز او مهم لار په چیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له کبله خراب شوی و. نور حال په دې راپور کې
د کابل کندهار لوی لار. د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له امله سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقي وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لورې د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې ده د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت ته سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دو مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي چې تلې د دې لارې د خرابوالي شکایت کړی وای د لارې په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
مرشبه په لار باندې کلو دا به دونې پر پراک په درلودي موږ دونې ستړي وو چې بيخي د اندازې ډېر ستړي وو. نو وایي چې دونې خو نه وره جوړه کله وځ دلته پر روانو دونې شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وزه د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوی سهار. نو دغه موزه د تراور چې شوغه لا ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل په برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل په مطابق باندې چې ناج ورلکه نو برابر شخ په دور وساتل شي ډیر شخ په وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکي مسافر وایي دغه لار دی په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نشته 15 هیوادونو او نړیوالو مسو استاذ نن په پاریس کې غونډه کوي. څول مالدووا سره چې د اوکرين د جګړې لکبلې د بي ثباتي ویرشته د میلیونو ډالرو مرستي ژمنه وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو او بلتون پلو په ولکه کې دي د اوکرين د جګړې لکبلې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونه ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلومات خبريالانو ته ویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکیده او ځینې برخې د روسی سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پلو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارس د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي و چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلوه تر ډیره پر روسیه متکیده د ژمي له رارسېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې له غړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د د خبرونه په دوام کې د خوست خلندرو لسوالي د اوسیدونکو د غشتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او تاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر لوري د قصاص او حدودو د جاری کېدو موضوع په وروستي ورځو کې د غنو کورنیو او نړیوالو رسنیو بحثونه پارول دي. تیرونه د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیویه ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیقول. انډیپندنت رسپانې د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې 19 تنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د 19 تنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په وروستیو ورځو کې ګڼو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکلي خبرې کړي او دا کاري د طالبانو له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسېدو وړاندې یا د واک په لومړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پیل کې ویل چې د لومړۍ دورې په شان به سخت قوانین نه عملي کوي بلکې له نرمشته به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لومړۍ پورې د واک په لومړۍ دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړیو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوبغالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژیرې پرېښولې، ښځې په کامل ډول له دولتي ادارو منع کړې وې او نجونو ته اجازه نه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ځل طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پرېښي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیویې ملسیزې په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلش په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمیر افغان شزو د مظاهره عکس خپور کړی او هغه د آزادۍ لاریون بللی دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولې د افغان شزو او نجونو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی کته هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او ښځو حق حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوي دي. مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونه پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې لښ پژم ټولګي پورته نجونې لاس د کړو به برخي کړي دوی یو شمیر ځپون کې قوانین عملی کړي چې نجونې او ښځې پنهخه کوي. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ایزو چارواکو ولسوالۍ په خوست ښار کې فعاله کړي او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته لاړ شي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي او له دوی سره په یاد سیمه کې د یو شمیر پروژو د پلي کېدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په کې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمید منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې داسې پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره وخپل پنګیدو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزه حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوشخار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړوی ونو لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنه مې دا دی چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټول کوم ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلی دي. د پکتیا د میرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردیز د اوسنی سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ولو سړک په نسبت د مرکز گردیز سره تقریبا اوه یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلورې ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
انشاءالله موږ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. انشاءالله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سره ټول سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت به په یکی و لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی انشاءالله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ د کابل چله خار په لري واټن کې پراته ده او مخکې د نام نه یو لکبل په کې د پام وړ بیا رغونې کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زمچې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمې څخه چوش ولاند مشکله په نوې دښ فعالیت لرمه. دا خبره تاسو ته کوم از مازه څلور مقامات پر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوا چې د دغه د هلمند وچ میوا چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي. او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا وروڼو ته د لار زمينه برابره کړي او سرحدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچ میوا او د پمبا چې د نو دا کمی د افغانستان وړي دولت استفي دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسې دوه دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی ریا مریضان دي نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نو لري خلک ریا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان قادر سی اوس مطلب د کندهار انار دي د شپږ ورځې کې نه ورځې ومره چې دغه د بارې لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت هم ته څومره سخت ځان به چرسیږي. نو دا پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتری علی عزیزی د کندهار ولایت کا خبر کوم. زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلود چې یو مو موږ کورونا دې چولا لاله موږ رقم رقم مشکلونه موږ لودل. ما دا خوښ دي چې دا یو مو څه یو الله یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وې څو په کار لري نه څو کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالې نه ماته کومه کرا کوي ته یو کې و چې اگر استعمال ته یې چې وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما خو مشکل خبر یې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر وړاندې ما ما دا پیغام دی زما ځا زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځا غواړي. سلام.
السلام علیکم. محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دې تقاوت نه ورکي. وا سخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي، والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا. بخیل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د روان خبرونه په دوام کې اونیز باس 15 دقیقې لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي، خو اوس څو لنډ خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لورې د یوه پاکستاني پوځي د وشل کېدو او دوه نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان لخوا بنده شوې وه. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال وومن سره لیدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلرادو ایالت د همجز بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یوه 22 کلن وسلوال 15 تنه وبشتل او وبشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول. او راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت جګړه
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث چې زه احمد تکلی کوربایم ښه راغلاست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریه بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پرې شي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي.
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې که چېرته په افغانستان کې متاسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی، او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې افغانان د پخواني رئیس د وضعیت نه خبر شو. آیا
میرمن بارکزی مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښه نه اورو، یو څه د تلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده، کله خپل موقعیت بدل کړئ او بخښئ او بیا خپلې خبرې پیل کړئ کېدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار را سره دی، فکر کوم چې زموږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وای. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، خو اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د حقوق درسنه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډېر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور یې استعمال کړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصا غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
قطعا هم داسې دی، کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه ده راغلی چې تاسو یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي اسلامی ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامی اصول تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نسي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو په خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامی امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډېره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهېږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حد کې حرمت په شریعت کې نشته. او په شریعت کې دا خبر هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او چې نه بیا ورته زمینه د تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهېږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفافه حسابدېه نظام اوسي چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی اوسي. شریعت خو دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي. او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، تحریف هم نشته. دغه شیان دی چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي.
میرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی. یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ، تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه ده. مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات او لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاق قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کلی کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کښېنه او وریښته یې ورته لنډۍ کوچنۍ کوي، دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کښېنوئ او ویښته یې ور باندې وخری، په اسلام کې خو دا شی نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویښته ولري نو باید ویښته یې ورته وخریل شي یا د ګیرې په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس
پورته کوي، هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق قربان دی لرئ، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته، خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه همدا ده، کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ، محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی، او دې نه وروسته خو په خپله د افغانستان مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې ښایي تاسو نه یې متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پری یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخل اوسو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تالقان ښار کې په درو وهل شوي دي، 9 درې هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي، همدارز مخکې له کندهاره مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي همدغه د 9 درو ترمنځ په دغه کچه احکام صادریږي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مدا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهیږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکاډمیک او څیړنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو، کو فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف خواته وړي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د ده تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د ده تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو د مخه لاره دی چې اسلام قطعا د ته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوې دي، دا پیښې عملاً راپور ورکړل شوی، نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي، او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړي چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، 9 دورې یا 10 دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوئ، شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو حد لرې چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی. مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي، یو ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوری لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل سوی، زه فکر کوم اوس اساس شرایطو کې د ده وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو. هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوی، افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې شکایت د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه میرمن بارکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړې چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
او مطالعه وکي، مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی ردی څه هغه ساقط کې دی وخت لپاره چې وای ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کوي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپل شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بې خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده.
کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري، یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د هغې د تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا، تاسو اول وګورئ، متعدد ادارې دي چې دوی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا که چېرته البته دغه شیان دي چې مونږ هغه اقل ووم لیدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان له څوک شی نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لک په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاسو پښې ورته تړل شوي، او وخته د امر بالمعروف یا په هماغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کېږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابین کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري، چې په شریعت شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه هم صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته ووایه چې تا سره دا شی شته او که نه، چې دا دې ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، صحیح، چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شیان چې شریعت خپله منع کړې او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اته دوی په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه
اوکت کمیسو پرتوب نو چې هغه بیا څومره لاندې څومره اوږدې هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکام او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه د قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې دا خپل قرآن معنا نه پوهېږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورنه کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضي یم او نه زه ځان ته دا واک ورکوم، حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي. زه قطعاً به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواک ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د دل لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو اما لونګ وو. اسلام تا ته وایي چې کله موز کوي ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قمندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. او په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي، آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري لاره کې اوسای ودروي په مخ ووهي ویښته یې ټول ووهي. دغه مونږ محکومه وو. دلته زه هم د دغې کیسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کیږي هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه د حدیث د قوانین ویل کیږي،
د خبرې مختار صاحب را لنډې کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي. مهرباني وکړئ
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارکزی د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې د اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی فقط یوه دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو. مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم
کوم هارڅوک هغه خلک ته ډاکټر صاحب پر رقم باندې پوروفا کې ناس ته او شریعت چې غوناري و هي خبردای چې دوی یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګریست افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان خلکو باندې مکتب باندې تعلیم باندې دورې وهل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي یا ایران ته خرچ شي یا پاکستان ته خرچ شي او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا ضربه کار واخیستل شي.
زه فکر کوم
افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوسته په افغانستان کې او نه ساتي شي دې په
برنامه لپاره
راغله او افغانستان نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تر بلې خبرونه د خدای پامان.